د مازیګر شپږ بجې شوې. قدر مون اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د مازیګرنې خبرې مجلې اوریدو ته بولم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې ولسمشر کرزی پریکړه وکړه چې د دفاع او کورنیو چارو سلب صلاحیت شوي وزیران دي د نورو وزیرانو تر معرفي کېدو پورې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د افغانستان او د نړۍ د وروستیو لویو تحولاتو حل هم درکو، خو په سر کې له فرشتې جلال زی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ولسمشر حامد کرزی نن له جنرالانو بسم الله محمدی او عبدالرحیم وردګ غوښتل چې د کورونی چارو او دفاع وزارتونو ته په کار کې د کار کولو لپاره دوام ورکړي. د افغانستان د ختیځ ولایتونو لپاره د القاعده د شبکې ټاکل شوی مشر ووژل شو. د سوریې په دوهم لوی ښار حلب کې درنه جګړه روانه ده. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به ډیر ژر ترکیې ته ولاړ شي. پوره خبر نواوري. ولسمشر حامد کرزی نن جنرالانو بسم الله محمدی او عبدالرحیم وردک ته سپارښتنه وکړه څو د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته د نویو کسانو تر معرفي کې دوی پوری خپل کار ته دوام ورکړي. ولسی جرګې پرون د راګری په ترڅ کې دغه کسان د کورنیو چارو او دفاع وزارت څخه به صلاحیت کړل. جرګې پرون د ولسمشر څخه وغوښتل چې د دواړو وزارتونو لپاره نوي کسان د باور درای اخیستلو لپاره ور معرفي کړي. د افغانستان د ختیځ ولایتونو لپاره د القاعده د شبکې له خوا ټاکل شوی مشر مفتی پنجابی او د هغه مرستیال یوسف چې پرایحان مشهور د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په عملیاتو کې وژل شو. دا خبره د افغان او ناتو ځواکونو په وګړه اعلامیه کې خبره شوې ده. اعلامیه وایي چې دا کسان 13 شپه په وټپور کې په هوایي حمله کې وژل شو. په بامیان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور پولیس وژل شوي او یو لس زخمیان دي. د نیوزیلند د دفاع وزارت هم په دغه نښته کې د خپلو دوو عسکرو وژل کېدل تایید کړی دي. په دې نښته کې د نیوزیلند شپږ عسکر زخمیان دي. په بامیان کې د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال محمد هاشم یاسین نن ازادي راډیو ته وویل
مبارغه تخصصی من در مقامات مرکزی هی بوده که باید
د وای مش څوارې له مرکزی حکومت څخه دا تقاضا کړي چې د بغلان د تلاو برفق په سیمه کې عملیات وکړي او پاکي کړي او تر کنټرول لاندې کړي، ځکه کدا سی ونشنو د بامیان ستونزې به دوام ولري. په دغه نشته کې د وسلوالو طالبانو 15 تنه مړه او زخمیان شوی دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط سندې ویلي. رپورټونه وایي چې د سوریې په دوهم لوی ښار حلب کې نن درنه جګړه روانه وه. دا د حلب ښار په زړه کې د یوې درنې چاودنې ژغو ویل کېږي چې حکومتي ځواکونو د وسلوالو پاڅون کوونکو د مورچلو د ځپلو لپاره له توپچي او الوتکو کار اخیستی دی. په سوریه کې لشته لږه اته څلوېشت برمته سوي ایراني زیارت کوونکي تر اوسه هم لا درکه د ایراني ډیپلوماتان او د سوریه دولتي ټلویزیون د پیښې مسؤلیت پر وسلوالو ډلو ور اچوي، خو العربیه ټلویزیون پرون یوه ویډیو خپره کړه چې وایي له وسلوالو څخه یې ترلاسه کړې ده. په دغه فلم کې یو تن چې د آزادي سوریه ځواکونو منصبدار ته ورته جامع اغوستي وایي چې نیول شوي ایرانیان د سپاه پاسداران انقلاب غړي دي او د اکتشافي ماموریت لپاره ورغلي وو. دا وایي موږ ایران ته د رژیم چې د رژیم ملاتړ کوي خبرداری ورکوو چې دغه رژیم ړنګېدونکی دی. موږ ایران ته خبرداری ورکوو چې په سوریه کې د دوی پر ټولو تاسیساتو به حملې وکړو. هغه ټول ایرانیان به چې په سوریه کې کار کوي د دغو کسانو چې دلته دي له برخلیک سره مخامخ شي وبه وژل او یا ونیول به سي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا نن وویل چې د تهران حکومت د قطر او ترکیه مرسته غوښتي او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د همکارۍ ژمنه ورسره کړې. د ترکیه یوې مطبوعاتي سرچینې نن خبر ورکړ چې جنرال محمد احمد فارس چې یوازینی د سوریې جنرال و چې فضا ته تللی و نن ترکیه ته ورتښتېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند پرون ویلي چې د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن په څو ورځو کې ترکیه ته ځي. د ویکتوریا نولاند لخوا په اعلامیه کې ویل شوی چې میرمن کلینتن به په استانبول کې د اگست په 18 نیټه له ترکیه چارواکو سره د سوریې پر حالاتو خبري وکړي. میرمن کلینتن په افریقا کې ده، جنوبی افریقا ته روانه ده او د نلسن منډیلا سره ګوري او بیا غانا ته ځي. د اسرائیل لخوا په مشکوک هوایي حمله کې نن یو فلسطینی وسلوال وژل شوی او یو بل زخمی دی. دا دواړه په غزه کې د مصر پولی ته نږدې پر موټر سایکل سپاره وو چې حمله ور باندې شوې. فلسطینی سرچینو ویلي چې وژل شوی سړی د عید حجازي نومیږي او د فلسطین د خلکو د مقاومت د کمیټې غړی دی. د اسرائیلو د پوځ ویاند دا مسله تایید کړې چې پوځي عملیات شوي او په دغو مسله باندې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د یمن په جنوب کې په مشکوکه انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. ډاکترانو او حکومتي سرچینو ویلي چې په پرونۍ حمله کې تر 15 تنه زیات زخمیان دي. حمله د یمن په جار سیمه کې د جنازې په مراسمو کې وسوه. رپورټونه وایي د حملې هدف د هغو قومي مشرانو وژل و چې له القاعده سره په مبارزه کې د حکومتي ځواکونو سره مرسته کړې وه. ویل کېږي چې په سیمه کې له القاعده سره د مخالفو ملیشو یو قومندان هم وژل شوی دی. او وینوس او سیرینا ویلیمز هغه دوی خويندې دي چې د اولمپیک د سرو زرو څلور میډالونه ګټلي دي. دوی نن د لندن په اولمپیک کې د شوزو د تنس په فاینل کې د چک جمهوریت ورزشکارانو اندریا هلاواچکوا او لوسی هرادیچکا ته ماتې ورکړه او د سرو زرو میډال یې وګټ. د شوزو په مارادونیا د لری واټن منډه کې ایتوپیایي میرمنې تیکی ګیلانا د سرو زرو میډال ګټلی دی.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول فرشته جلال زید خبریدل. ولسمشر حامد کرزی پریکړه کړې چې ترڅو نوی دی وزیران ټاکل کیږي د دفاع او کورنیو چارو وزیران چې پرون سلب صلاحیت شول د ولسی جرګې لخوا باید خپل کار ته دوام ورکړي. دا کچېرته د دوی د نوی وزیران په ټاکلو کې ځنډ کیږي نو څه عواقب به ولري؟ د چارو کارپوهان پی وای
ایده خطرات با زیادی حد حملات با منور زیاد چی ده ایران ده خوانه با مشروع چی
ولی سی جرگاوی پلان لری چپنی جراتون که که زنی نور وزیران او لڑپوری چارواکی ده هاوی ده اجراتو پده و پختی
دا طول وزیرانو چه اداری فساد ده دوی وزارتخانو که دی اوشدار وی چه دویم قداس سرنوشت که مخامخ کیگی.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي چې د پاکستان د حملو چې په کونړ او په نورستان باندې دوام لري د مخنیوي لپاره باید ملي او د افغانستان د ولسمشر په سطح باندې اقدام وشي. د غراس په خبرونه کې اوري چې په بلوچستان کې وي 14 ګڼ شمېر کسان وژلي او په سوریه کې دروانې جګړې وروسته حال هم درکو. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر پریکړه وکړه چې د دفاع او کورنیو چارو سلب صلاحیت شوی وزیران د نوي وزیرانو تر معرفي کېدو خپل دندو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی د څرګندونې نن د ملي امنیت شورا په غونډه کې وکړه او په خپلو خبرو کې د جنرال عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی له تیرو کارونو خوښي څرګنده کړه. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د ولسمشر ویان سیامک هیروی ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی د ولسی جرګې د پریکړه هرکلای وکړ او دغه وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې په نورو حکومتي پوستونو به یې وګماري.
حامد کرزی رئیس جمهور اسلامي افغانستان د جلسې امروزی شورای امنیت ملی.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو له خدمتونو او هڅو څخه مننه وکړه او یادو وزیرانو ته یې لارښوونه وکړه چې د قانون له مخې د نویو وزیرانو تر معرفي کېدو د خپلو دندو تا دوام ورکړي. خاغلی هروی ونه ویل چې ولسمشر بد څه وخت د دفاع او کورنیو چارو نوی وزیران د باور رایو د ترلاسه کولو په خاطر ولسی جرګې ته معرفي کړي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی استهزاء او وروسته د رایو په اکثریت سلب صلاحیت کړل. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې ولسمشر حامد کرزی به کوم کسان د دفاع او کورنیو چارو د نوی وزیرانو په توګه معرفي کړي. بل ورته یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې حسینه سلب صلاحیت شوی وزیران تر ډیره وخته د سرپرستانو په توګه خپل دندو ته دوام ورکړي. په خو هم ولسمشر ځینې هغه کسان د شاوخوا دو کلونو لپاره د وزارتونو د سرپرستانو په توګه پاتې کړي وو چې د ولسی جرګې له خوارت شوی وو. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
و امرادل چې ولسمشر کرزی نن ویل تر څو چې د کورنۍ او دفاع د چارو وزارتونو لپاره نوی وزیران ټاکل شوی نوی تر هغه د بسم الله محمدی د کورنۍ او جنرال عبدالرحیم وردګ د دفاع د وزارت د مشرانو په توګه خپل دندو ته دوام ورکړي. دا ولسمشر د دې پریکړې او د چ پروانه حالاتو کې د دواړو کلیدي وزارتونو ته د نوی وزیرانو په ټاکلو کې ځنبه څه ډول پایلې ولري په همدې اړه مو د حقوقي چارو او سیاسي چارو لپاره ودیر صافي سره خبرې وکړي. استاد اول خدا چې اوس ولسمشر دواړو وزیرانو ته ویل دي چې تر څو چې نوی وزیران ټاکل کیږي تاسو خپل کار ته دوام ورکړئ، دوی به په څومره موده کې د قانون لمخې لدندو ګوښه شي، یعنی دغه بهیر څه ډول دی؟
اصلا خو یو فیصله چې ولسی جرګه نیسي هغه باید چې په ظرف د 15 ورځو کې د رئیس جمهور د خوانه توشی شي او که هغه نه امضا کوي هغه منی سلو که سل نه هغه فیصله او یا په دې مورد کې نوي کسان دومره زر نه شي معرفي کولی، نو کیدای شي چې یو وارې بل هم توضیح د ولسي جرګې نه وغواړي او که هغوی بیا هم خپل پخواني فیصلې ودرېږي بیا نو فیصله تصویب شوې ګڼل کېږي او مریول اجرا ګڼل کېږي چې باید نافذه وشي او دا ټول یوه میاشت وخت نه نیسي خو ظرف د دوه میاشتو کې باید دوی نوي وزیران ورته مقرر کړي، دا یې دوی نهایي وخت دی او که رئیس جمهور ونه غواړي چې دا فیصله ومني نو بیا یې وساتي، بیا نو لکه پخوا یې چې وزیران دوه کاله هم ساتلي وو درې کاله هم ساتلي وو سره یې دی چې ولسي جرګې کل به اعتماد ته کړو بیا نو دوی دې خپل اختیار دی.
په داسې یو حالاتو کې چې افغانستان ورسره مخ دی د ګاونډي هیواد نه د افغانستان پر خاوره مستقیم حملې روانې دي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د نړیوالو ځواکونو وتلو نېټه رانږدې کېږي، په داسې حالت کې داسې دوه کلیدي وزارتونو مشران که چېرته ونه ټاکل شي او د نورو پخوانیو وزیرانو په څېر همداسې د کلونو لپاره سرپرست پاتې شي، د دې خطرات به زیات نه وي ستاسې په نظر؟
دې خطرات به زیات شي، حتی حملات به هم نور زیات شي، د ایران د خوانه به هم شروع شي او هر خوانه به په افغانستان په تمامیت ارضی خاورې په تمامیت او په استقلال و حاکمیت باندې حمله او تخلتازونه شروع شي، دننه به هم وضع خراب شي او دغه دواړه وزیران چې د سرپرست په حیث هم پاتې شي په دغسې وضعیت چې دوی نه سلب اعتماد شوی دی په ولسي جرګه کې په هغو نه اکثریت د رایو دوی به هم داسې کار اونشي کولی او داسې ګام به اوچتولی اونشي چې د پخواني کړي یا نه کړي کارونه بهتر کار وکړي.
د ولسمشر کرزی د دې پریکړې پر اړه چې د سلب صلاحیت شوي وزیران چې پرون ولسي جرګې سلب صلاحیت کړه، د کورنیو چارو دفاع چارو وزیران تر هغې چې نوي وزیران ټاکل کېږي خپلو دندو ته باید دوام ورکړي، په دې اړه مو د چارو د کارپوه ودیر صافي څرګندونه واورېدې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ولسی جرګه پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې ځینې نور وزیران او لوړپوړي چارواکي د هغوی د اجرااتو په اړه وپوښتي. د ولسی جرګې دوه منشي فرهاد عظیمي ازادي راډیو ته ویل چې دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو څخه د باور رای اخیستل د نور وزیرانو لپاره خبرداری دی. د ولسی جرګې غړي همداراز وایي چې د افغانستان د مالی وزیر او د افغانستان بانک رئیس له هغو چارواکو څخه دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د ولسی جرګې یوې غونډې ته ور وغوښتل شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پی رپورټ لري.
د دې جرګې دوی منشي فرهاد عظیمي د یکشنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې ولسي جرګه به تر دې وروسته خپل څارونکي رول لاغښتلی کې. ښاغلی عظیمي وایي د دفاع او کورنۍ چارو له وزیرانو څخه د رایې اخیستل د دې بهیر پیل دی او له هغو ټول وزیرانو به پوښتنه وسي چې په فساد تورن دي.
استیزا کوم سلب صلاحیت چې ولسي جرګې کې وشو دا یو آغاز دی او دا ټولو وزیرانو چې فساد سره ښکېل دي او اداري فساد د دوی وزارتخانو کې دي داسې باید اوشدار وي چې دوی هم په داسې سرنوشت کې مخامخ کېږي. وکیل صاحبان قاطع تصمیم لري چې ټول وزیر صاحبان سره همداسې چلند وکړي.
د ولسي جرګې منشي په ځانګړي ډول د کوم وزیر او یا بل چارواکي نوم یاد نه کړ چې په فساد تورن وي، خو تر دې مخکې د اداري فساد سره د مبارزې ادارې د ځینو وزیرانو او نورو چارواکو نومونه یاد کړي وو. بل خوا د ولسي جرګې نور غړي بیا د مالیه د وزیر عمر زاخلوال او د افغانستان بانک د رئیس نورالله دلاوري نومونه یادوي چې دوی به پښتنو تور غواړي. د دې جرګې دوه غړي حبیب دانش او ګل پاچا مجیدي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي دلاوري د لیست پاسار کې دی.
می بینیم چې وزیر مالیه بزرگترین فساد گسترده را در عرصه مالیه افغانستان
وینو چې د افغانستان د مالیه وزیر د مالیه په برخه کې فساد کړی او د افغانستان ته یو لوی پښتنه ده. پارلمان به له شکل عزیز الله لودین سره همکاري کوي او نور وزیران په لست کې دي.
په نږدې ورځو کې موږ د نظارت برخه چې یو کمیسیون مرته جوړ شوی دی د ارزیابې په رئیس عمومي بانک باندې دی، حتی د غیر استزاد پر امضا هم ټول شوی دی. خپل د کابل بانک په موضوع کې دیوالی کېدو کې د مستقیم مسولیت لرلو دلاوري ولسی جرګې ته اطمینان ورکړی و چې کابل بانک هیڅ نوو مشکل نشته.
په ورستۍ کې د اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس عزیز الله الدین ویل د مالیه د وزیر عمر زخیلوال بانکي حساب ته شاوخوا یو میلیون ډالر ورغلی چې باید په اړه یې څېړنې وسي. نوموړي له ولسمشر کرزي څخه هم غوښتي و چې د څېړنو تر بشپړېدو پورې دي د ښاغلي زخیلوال دنده وځنډوي. خو د افغانستان د مالیه وزیر عمر زخیلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دلګیدري تور رد کړ.
څومره اوازې دوی ما پسې خبرې کړې چې وزیر مالیه لسونه میلیونه ډالر لري. په شخصي توګه باندې هغه لودین چې ما سره مطلق شخصي مخالفت لري هغه همیشه د تلویزیون شاته ودرېدلې ده، چټیاتی ویلي، دروغې ویلي، میلیونونه ډالر باندې تورن کړم. نن خپل هغه شی چې نشري ثابتې چې وزیر مالیه درې لک ډالر شو خاله مطلق ما خپل پیسې دي، ما کارونه لته کړې دي، ما مشاورتون لري، د بانک جهانینه مې خېستې، هغه مې دغه پیسې جلالت پرتې دي.
د افغانستان ولسر کې د شنبه پر ورځ دفاع وزیر عبدالرحیم وردک او د کورونی چار وزیر بسم الله محمدی پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي حمله له امله سلبي اعتماد کړل.
د بارانه چر وزارت وی چې په ختیځ سرحدي سیم باندې د پاکستان له خاورې د راکټي حمله د مخنیوي لپاره بخپل ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکړي. خو دا وزارت ویان جانان موسازی نن خبر اعلان تو ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دې اړه د اعتراض پړه به د بارانه چر وزارت نه بلکې دولت پریکړه وکړي. زبرشمن پر ریپورټ لري.
په داس حال کې چې ولسی جرګې په کونړ د پاکستان له خاورې د راکټ حملو په اړه دوه وزیران سلبي اعتماد کړل، د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره هره بله پریکړه د دولت لخوا یو عمومي تصمیم ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې حملو د مخنیوي لپاره که څه هم ډیپلوماټیکو هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې، خو دغه هڅې به بیا هم دوام وکړي.
تلاشای ما متاسفانه تا هنوز در سطح روان
له بده مرغه چې له پاکستان سره زموږ دوه اړخیزو تماسونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. البته چې موږ به دې ډول هڅو ته دوام ورکړو. موږ کولای شو چې خپل اندېښنه او اعتراضونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړو، خو په دې اړه باید دولت په ګډه پریکړه وکړي، ځکه چې دا د بهرنیو چارو وزارت له واک څخه پورته خبره ده.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک د پاکستان له خاورې د همدغو راکټو حملو له امله سلبي اعتماد کړ. همدارز د ولسی جرګې لخوا د کورونو چارو د وزیر بسم الله محمدی د سلبي اعتماد کولو یو اساسي علت هم همدا حمله وي. ولسی جرګې ته بسم الله محمدی یو ځل بیا په ډاګه وویل دغه حمله د پاکستان حکومت او پوځ کوي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي د دې حملو د مخنیوي لپاره چې افغان دولت هر تصمیم نیسي باید په سره سینای ونیسی. جنان موسازی په دې اړه وویل
اتخاذ ای تصمیم به باور وزارت امور خارجه ضرورت به
په دې اړه پریکړه کې باید خونسردی په پام کې ونیول شي، او همدارس له پاکستان سره د افغانستان د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اړیکو اغیزو ته هم پکې توجه وشي، ځکه چې موږ پراخ اړیکې لرو، نه یوازې امنیتي اړیکې لرو، او همدارس د افغانستان د حاکمیت حیاتی اړخونه هم باید پکې په پام کې ونیول شي.
د پاکستان له خاورې د راکټي حملو مخنیوي په داس حال کې افغان دولت له ستونزو سره مخ کړی چې د راپورونو له مخې د کونړ په ځینو سیمو دغه حمله نږدې هر ورځ دوام لري. د یکشنبې د سهار مهال راپورونه وايي په تیرو څلور ساعتونو کې هم د کونړ په نړۍ او دانګام او د نورستان په کامدیش ولسوالیو نږدې سل راکټه ویشتل شوی دي.
دا بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان له خاورې پر افغانستان باندې حملو په اړه باید اعتراض دا وزارت نه بلکې د دولت په سطح په دې اړه باید پریکړه وشي. په دې اړه مو رپورټ ورکړی.
خبري مجله اوري
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. په بلخ ولایت کې یو شمېر وسلوال له دولت سره یوځای شوي، دوی له خپلو ملګرو هم غوښتي شي وطن ته راستانه شي او د بهرنیو پلمسون د افغانستان د ورانولو څخه خلاص واخلي. په دې اړه لطیف سحاق له سیمې رپورټ لري.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان دولت سره د یو ګروپ مسلم مخالفینو په یوځای کېدو سره د مزار جوزجان ولایت لوی لارې امنیتي ستونزې نه نور اندېښنه نه لري. د ولایت د امنیت قومندانای سرپرست او د امنیت عامر جنرال عبدالرزاق وایي دا مسله ګروپ څوار لس کسه و چې نن دولت سره یوځای سول. د نوموړي په وینا دا مخالفینو د مزار جوزجان د لوی لارې په شاوخوا کې طالبانو په نفع فعالیت کوو چې د لوی لارې امنیت خراب کړی و.
ساعت از اینا ساعت مهم و کلیدی است که در مسیر شهرها
دی دوی سیمه دیره مهمه و اقوی دی مزار شبرغان دی لوی لار ترسنگ فعالیت که او روست لده نبه مونگ دی لوی لار دی امنیت نه اعتراض اندیخ نه اونه لو. د دې ډلې قومندان وایي هغوی د افغان دولت په اډانه کې د یو لړ ستونزو له امله طالبانو سره یو ځای سوي وو. نوموړی وایي که ورته دولت د کار زمینه برابره کړي نو نور مخالفین به هم دولت سره یو ځای سي.
زه ضیاءالحق طوفان قومندان د نظامي د دوه ولسوالیو زه غواړم چې دا کوم کسان هلته پاتې دي او هغه هم راشي او د پروسې صلح سره ځان پیوست کړي، نور د دې کارونه لاس واخلي او د خلکو د بیگانګانو په خوله باندې ونه ګرځي.
په همدې ډول کې د بلخ ولایت د سولې شورا رئیس اختر محمد ابراهیم خیل بیا د سولې شورا سره د مرستو د نه ترسره کولو نه شکایت کوي. نوموړی وایي د یو کال په تیریدو سره په دې ولایت کې 200 تنه مسلم مخالفین افغان دولت سره یو ځای سوي دي، اما هغوی سره تر اوسه پورې اجرا از مرستې ترسره سوي نه دي.
ټولې پروسې دغسې دي چې اوس موږ یو 4-5 پروژې کار ته نیولې، دا یو کال سه هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. صحیح باید دا خلکو ته کلو کې پروژې ورکړل شي، کار ورته پیدا شي، د خلکو په کار باندې اخته شي. د خلکو
دا مسلم مخالفین په داسې حال کې افغان دولت سره یو ځای کیږي چې تیره شپه د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیه قومندانۍ د چارواکو په وینا د مخالفینو د دوه ډلو خپلمنځي جګړې له امله درې تنه مشهور قومندانان وژل سوي او یو شمېر زیات نور کسان ټپیان سوي دي.
په کوټه کې به چودنې د دوه ماشومانو او یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي. همدارنګه تېره شپه کوټه ته نږدې درې توغندي هم لګېدلې دي. له سیمې پیدا ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل رپورټ لري.
د یک شنبه په غرمه د کوټ ښار جنوب لور ته د سریاب سړک د فیض آباد نومې ځای پر بادینه چوک باندې په یو کور کې چاودنه وسوه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زورووره وه چې له امله یې د کور دوه منزله ودانۍ په بشپړه توګه تباه سوه او شاوخوا کورونو ته هم سخت زیان ورساوه. یو عیني شاهد وایي ډېره زورووره چاودنه وه، ډېره تباهي یې جوړه کړه. دوه ودانۍ یې لمځکې سره هوارې کړې او شاوخوا کورونه یې هم زیان من کړل او د سریاب سړک د دوکانونو شې هم ماتې کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي د پیښې قربانیان تر خاورو خځلو لاندې وو او دوی په سمدستي توګه راوویستل او ټپیان یې د کوټې دولتي روغتون ته یووړل چې په هغوی کې هم د څلورو ماشومانو حالت نازک شول سوی دی. د کوټې د پولیسو مشر وزیر خان ناصر د چاودنې په اړه وایي موږ پښتنې ګرویژنې کوو او د پیښې د څرنګوالي په اړه مو هم پلټنې پیل کړې دي. په پیښه کې مړي او ټپیان روغتون ته وړل سوي چې شمېر به یې وروسته وښیو. پولیس وایي چاودنه په کور کې دننه په ولاړ موټر کې د پروتو چاودېدونکو موادو په چاودېدلو سره وسوه چې د وروستیو رپورټونو له مخې د همدې کور یوه ښځه، دوه ماشومان او یو بل تن پکې وژل سوي او شاوخوا لس تنه پکې ټپیان سوي دي. پولیسو د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس رسنیو ته وویل چې په موټر کې 80 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي پراته وو چې وچاودل سول، خو یې نه ویل چې آیا چاودنه څنګه وسوه. وایي دا کور د ډاکټر اعظم منګل و، خو له تېرو څو میاشتو راهیسې د نوشکي سیمې یوې کورنۍ پکې په کرایه ژوند کاوه او له هغوی څخه به تر پلټنو وروسته څرګنده سي چې دغه چاودېدونکي توکي د کوم مقصد لپاره دې کور ته راوړل سوي وو. د یادونې وړ ده چې بیګا شپه هم کوټې ښار ته له ناڅرګند ځای درې توغندي راوتوغول سول چې یو د کوټې مطبوعاتي مرکز ته مخامخ د یو رستوران پر بام، یو په ښار کې دننه د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو په نامه پورې وپله او یو بل پر سپینه سړک لګېدلی، خو د پولیسو په وینا چاته پکې د سر زیان نه دی رسېدلی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. راپورونه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونو د دغه هیواد په حلب ښار کې نن د پاڅون کوونکو په وړاندې په جګړه کې له توپونو او هوایي ځواک څخه کار اخیستی. په حلب کې روانه جګړه به د هغه پاڅون برخلیک وټاکي چې له تېرو 18 میاشتو راهیسې په سوریا کې روان دی. حمید مومن د موضوع له تفصیل سره.
روسله حق چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ونه شوې کړې چې د سوریې د روان بحران په اړه کوم پریکړه د ګام پورته کړي، تماده چې د سوریې دولتي ځواکونه د پاسون کونکو پر ضد خپل حمله زیاتې کړي. اوس مهال د حلب ښار د صلاح الدین میدان په سیمه کې جګړه روانه ده چې دغه ښار ته د ننوتو دروازه بلل کېږي. د پاسون کونکو یو قومندان د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې ځواکونه د دولتي قواوو د سخت حمله په وړاندې د مقابلې لپاره تیاری نیسي. ډګروال عبدالجبار العقیدی رویټرز ته وویل د تمه لري چې دولتي ځواکونه به په حلب ښار کې په راتلونکو څو ورځو کې په پاسون کونکو حمله وکړي. دا هم وویل چې دولتي ځواکونه په پام کې لري چې په دې حمله کې له ټانکونو او هوایي ځواک هم کار واخلي. په ورته وخت کې پاسون کونکو هڅه وکړه چې د حلب ښار په صلاح الدین میدان کې تر خپلې ولکې لاندې سیمه نوره هم پراخه کړي او په دغه ښار کې د دولتي ټلویزیون ساحه هم را لاندې کړي، خو حمله یې وتنبوله شوه. که څه هم په سوریه کې د دولت ضد مظاهرې او نامنۍ له تېر اوولسو میاشتو راهیسې روانې دي، خو پلازمینه دمشق او حلب ښار په دې موده کې د تاوتریخوالي د کومې ځانګړې پیښې شاهد نه وو. خو دوه اونۍ مخکې په یوه چاودنه کې د څلورو دولتي جګپړو چارواکو وژنه د دې سبب شو چې په دمشق او حلب ښارونو کې هم جګړه خوره شي. په ورته وخت کې وسلوالو پرون 8 ایرانیان او د هغو یو افغان ژباړونکي له پلازمینې تښتولې دي. د العربي ټلویزیون نن د دغو تښتول شوو کسانو یو ویډیو هم خپره کړه چې پکې وسلوال وایي چې دا ټول کسان د ایران د اسلامي انقلاب د پاسداران غړي دي. د وسلوالو یو کس چې د آزاد سوریه د پوځ یونیفورمې په تن وویل چې دغو ایرانیانو کشفي ماموریت درلود او له دوی څخه په لومړنیو تحقیقاتو کې روښانه شوه چې ځینې د پاسداران انقلاب غړي دي. خو ایران بیا وایي چې تښتول شوي کسان زیارت کوونکي وو چې د مقدسو اماکنو د زیارت لپاره دمشق ته تللي وو. تهران له هغو هیوادونو چې له پاسون کوونکو سره نږدې اړیکې لري وغوښتل چې دغو تښتول شوو کسانو په خوشي کولو کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و مسلمان و ورونو خویندو او عزیزانو، په هر ځکی چې زما آواز اوري، ز دی میرویس نیکه دی جامع جماعت نه، دی منشان دی جرمنی دی خار نه تاسو ته خبرې کوم. زمنګ په ټولنه کې دغه بددینېګانې، دغه تربجینېګانې، دغه ټوپک ګرځول یو دی بل پسې، دغه یو بل ځی ته څنګه نیول، دغه ګوره ټول د اسلامي جامعې د تهدابونو او بنسټونو د خرابولو کار دی. دا د اسلام ځنې نه دی. هغه مسلمان چې یو مسلمان ور سره بدبینی وي، غوسی وي، دښمنی وي، ورته وردی شي، ورته ووایي چې زه دغه دنیا کې 50 کاله یا 50 کاله یا 10 کاله ژوند لرم، زه نه غواړم چې د یو مسلمان زړه زما نه بد وي. دل بدستا ور کې حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دغه یو زړه لاسته راوړل د زرو حجو نه زیات ثواب لري. باید مونږ د خپلو ورونو زړونه لاسته راوړو. مونږ په جامعې کې باید خوښي، خوشحالي او دوستي خپره کړو. مونږ د نفرت نه مخنیوی وکړو، په چا باندې حکم ونه کړو. خدای تعالی ته ټول ورتلون کیو، او خدای تعالی چې دی احکم الحاکمین دی، هغه علیم بذات ما فی صدور دی، هغه ټول شیانو باندې پوهیږي. او هغه به زمونږ او تاسې په د آخرت په ورځ باندې چې مونږ عقیده لرو هلته ورتلون کیو، نو هغه به بیا مونږ ته وایي چې تاسو ته مې په دنیا کې ژوند درکړی وو چې خپلو منځو کې یو د بل سره تعاون وکئ، یو د بل سره مرسته وکئ، ظالم د ظلم مخنیوی وکئ، د مظلوم تایید وکئ. او تاسو راغللی په خپلو منځو کې، په خپلو ورونو کې سره دښمني پراخه کړله، یو بل مو وجلو، او د اسلام د قوانینو نام خلاف ورزي وکړله. دغه شی به زمونږ د پاره خسران دنیا او آخرتی. خدای تعالی دې ماته او بیا ټولو مسلمانانو ته توفیق راکړي چې لاړ شو یو بل ته پروژه مات کی، یو بل کور ته ورشو، عذر یو بل ته وکړو، بخنه یو دی بل نه وغواړو، عفو وکړو. خدای تعالی وایي که په چا باندې قصاص لازم وي، والعفو خیر، د دغه قصار نه چې سړی تیر شولو عفو یې وکړله، بخنه یې وکړله، نو خدای تعالی دغه یو خیر کار دی. خدای تعالی به په دې سړي ته د دې ټولو ګناهونو بخنه وکړي. نو ورونو، زمونږ ټولنه دوستۍ ته ضرورت لري، زمونږ ټولنه مینې ته ضرورت لري. مونږ 10 کاله 3 کاله کېږي چې په جنگ کې اخته یو، په مختلفو جنګونو کې چې په مونږ را تحمیل شوي. ورونو، سره لاسونه ورکئ، د سولې پیغام خپور کئ، یو بل ته سره لاسونه ورکو، تعاون وکړو، مرسته وکړو چې دغه جنگ، دغه بدبختي ختمه شي، بهرنیان خپلو وطنو ته لاړ شي، او مونږ په سوله او په آرامۍ کې خپل منځو کې اختلاف نه لرو او وکولې شو چې د خپل ټولنې امور د اسلام مینې او محبت په فضا کې یو د بل سره حال او فصل کو او په یو آرام ټولنه کې ژوند وکړو. والسلام علی من اتبع الهدى.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او رای قدر من اوریدونکو د آزادی رادیو د ورسې خبری مجله د وړاندې کول لپاره ملیحه احراری په سټوډیو